په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د خبرونه درته وړاندې کوو. د سر موضوع یې دا ده چې په کندوز کې ویل کېږي طالبانو دوه تنه نور یرغمل شوي کسان هم وژلي دي. پر دې او ځینو نورو مسلو کابل کې د امنیتي ادارو د ویاندویانو څرګندونې درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري، ایران نن رسمن اعلان وکړ چې سکل به د حج مراسمو ته ایراني حجیان وانستوي. د جرمني پارلمان نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکوي چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو ډلهیزه وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. خو پایل خبرونو کوو. د افغانستان اړوند خبرونه صفی الله ستانکزی دروري.
د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شوراوی ایرانی، افغان او روسي چارواکو نن په کابل کې په مهمو امنیتي مسایلو سره خبري وکړي. افغان حکومت وی په کندوز کې د اتو برمته شوی مسافر لپاره عملیات روان دي. خو اخوا په سرپل کې څلیرشت مسافر د وسلوال طالبانو لخوا تښتول شوی دي. د هماري چې دفاع وزارت وی نه نوي وسلوال مخالفین په تیرو څلیرشت ساعتونو کې وژل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی افغان ایرانی او روسي چارواکو نن په کابل کې د درې وړو هیوادونو په امنیتي مسایلو خبري وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د حکومت د ویاندویانو په ګډه غونډه کې ویل چې د یادو درې هیوادونو د امنیت شورا مرستیالانو په نننۍ غونډه کې له تروریزم سره په مبارزې او د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي بحث وکړ.
د دې غونډې هدف دا دی چې په درې اړخیزو امنیتي همکاریو له ترهګرۍ سره پر مبارزې او د نشي توکو پر قاچاق بحث او خبری وکړي. او زمنن د دغو پدیدو د له منځه وړلو لپاره پر مشترکو طرحو او برنامو توافق وکړي.
دا غونډه د افغانستان، روسیه او ایران ترمنځ په 2012 میلادي کال کې د یو شوي تړون له مخې ترسره شو. د ملي امنیت شورا ویاند همدارس روسیه او قفقاز حوزې هیوادونو ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر له لاسته راوړنو ډاکو باله. او وی ویل چې دغو هیوادونو د افغانستان له دولت سره په ملکي او پوځي برخو کې د مرستو ژمنه وکړه. افغان حکومت وی په کندوز کې د اتو برمته شوی مسافر لپاره عملیات روان دي. او تر دې دمه د یادې پیښې 15 ملیون نیولي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جوید فیصل نن د حکومت د ویاندویانو په ګډه غونډه کې ویل چې افغان پوځیان په ډیر احتیاط مختزي څو یادو برمته شوی افغانانو ته کوم تاوان ونه رسیږي. ښاغلی فیصل ویل وسلوالو طالبانو په کندوز کې د عامو خلکو په وژلو سره نه یوازې له حکومت بلکې له عامو خلکو سره هم خپله دښمني ثابته کړه. په کندوز کې د علي آباد په شین تپه سیمه کې دوه ورځې مخکې د څلورو بسونو 115 سورلۍ طالبانو له ځانه سره یوړي چې ویل کېږي لډلې 115 تنه خوشي شوي، 15 تنه وژل شوي او 8 نور هم برمته پاتې. اخو په یو بل خبر کې اوري چې د سرپل والی وایي 13 ورځې ناوخته د بلخاب او سانچارک ولسوالۍ ترمنځ د بلخاب ولسوالۍ څلیرشت اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي دي. ظاهر وحدت ازادي راډیو ته ویل له دې ډلې 8 ښځې او ماشومان خوشي شوي، خو پاتې 18 نور مسافر لا هم د طالبانو په قید کې دي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو 43 ساعتونو کې 21 عملیاتونه شوي چې پکې 9 نوي وسلوال مخالفین وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن د حکومت د ویاندویانو په ګډه غونډه کې ویل چې په دې عملیاتو کې 14 ولایتونو کې شوي، درې د شپې لخوا شوي او ډیرې کمانډو پوځیانو کړي. ښاغلی وزیري ویل په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو د وروختي مرګجوب لپاره څه نه دی ویلي. او رسې خبر ده چې د هلمند د امنیت عامر جیلانی خروټه او یو ساتونکو نن په 14 کې ټپیان شوی او یو ساتونکو وژل شوی ده. د هلمند امنیه قومندان اقانور کینټوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا 14 نن چاوخوا 11 بجې د خغلی خروټي په موټر د مارجی لخرګا په سړک شوی ده. اخو د هلمند ایمرجنسی روغتون یو مسؤل د نوم د خودلو په شرط ویل چې خغلی خروټه له یو بل پولیس سره روغتون ته ورول شوی، خو د هغه پخه پریده او وضعیت د ډاډوړ نه ده. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه. احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. ایران نن رسما اعلان وکړ چې سکل به د حج مراسمو ته ایرانی حاجیان نه لیږي. تهران د دې خبر د اعلان پر مهال سعودي عربستان ایرانی حاجیانو ته د مناسب امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو ګرام وباله. د حج د مراسمو مسله د ایران او سعودي ترمنځ وروسته له هغه لانجمنه شوه چې تیر کال د 400 ایرانیانو په ګډون نږدې 2500 حاجیان د حج د مراسمو په ټیل ماټیل کې ووژل شول. د ایران د حج د ادارې مشر سعید اوهدین نوویل سعودي عربستان د هغو ګرځنده کلینیکونو شمیر کم کړی چې تهران د ایرانی حاجیانو لپاره غوښتي وو او زیاته کړه ریاض به د خپل دې چلن تاوان وګالي. په تاجکستان کې د اسلامي نهضت د ممنوع ګوندو دو مشرانو ته نن د عمري بند او ګڼ شمېر نورو ته د حبس د اوږدو مودو د حبس حکمونه واورول شول. د پلازمینې دوشنبې محکمې د دې ګوند مشر مرستیالانو سید عمر حسینی او محمد حید ته د عمري بند او د ګوند یولسو نورو جګپوړو فعالانو ته له څوارلسو نیولې تر اته ویشتو کلونو پورې د حبس د بېلابېلو مودو سزاوې اعلان کړې. محکمې همداراز د تاجکستان د اسلامي نهضت مدافع وکیلې ظرفه رحمانی ته چې د تورنو په ډله کې یوازینۍ میرمن وه د دوو کلونو حبس سزا ورکړه. دا ډله تورنه ده چې د 2015 کال په سپتمبر کې د دفاع له پخواني وزیر عبدالحلیم نظرزاده سره د کودتا په هغه پلان کې شریک و چې هدف یې د تاجکستان د نظام پرځول و. د جرمني پارلمان نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکوي چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه د جینوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. تمه ده چې د جرمني پارلمان به د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د نږدې 1.5 میلیون ارمنانو د ګڼې وژنې په اړه پریکړه لیک چې تر ډیره سمبولیکه بڼه لري تصویب کړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې دا اقدام به د ترکیې او جرمني اړیکې زیانمن کړي او د ترکیې نوي صدراعظم بن علي یلدرم نن د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې دا خبرداری تکرار کړ. جرمنی د ترکیې ثابت متحد دی. موږ جرمنی ته د اروپایي ټولنې د یو مهم غړي او د دې ټولنې د مخکښ په سترګه ګورو، نو ځکه هیله لرو چې جرمنی به داسې یو غیر منطقي اقدام ونه کړي. د ارمنستان ولسمشر سیرج سرکاسیان مخکې له جرمني وکیلانو غوښتي و چې د اردوغان خبرداری ته د پاملرنه نه کوي او دا پریکړه لیک د تصویب کړي. د دې پریکړه لیک طرحه د گرین ګوند پلویانو وړاندې کړې، خو د انګلا مرکل د محافظه کارو بلاک او منځلارو کیڼ اړخو سوسیال ډیموکراتانو یې هم ملاتړ کړی. د هند یوې محکمې څلیرویشت کسان په احمد آباد ایالت کې د 2002 کال په مذهبي مظاهرو کې د ګډون په خاطر په سزا محکوم کړي دي. دا مظاهرې پر هغه اورګاډي چې ملتپال هندوان پکې سپاره و د مسلمانانو له حملې او د شپېتو کسانو له وژلو وروسته پیل شوې. له دې وروسته د دریو میاشتو په اوږدو کې څه باندې زر تنه چې ډیری مسلمانانو په احمد آباد کې د تشدد په پیښو کې ووژل شول. د محکمې په نننۍ غونډه کې 11 کسانو ته د قتل د جرم په خاطر سزاوې اعلان شوې چې که حکم پرې تطبیق شي نو ښایي اعدام شي. محکمې همداراز 16 کسانو ته برات ورکړ. او وروستی خبر، متحدو ایالاتو د نړۍ مالی مارکیټونو ته د شمالي کوریا د لاسرسي د مخنیوي په برخه کې نوي اقدامات کړي دي. روښانه نه ده چې د پیونګیانګ پر ضد د امریکا د خزانې د وزارت دا اقدامات به تر پخوانیو هغو ښه نتیجه ورکړي کنه. د امریکا د خزانې وزارت پرون اعلان وکړ چې شمالي کوریا په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو د سپینولو تر ټولو ستره اندېښنه ده. د دې اعلان هدف دا دی چې شمالي کوریا له اقتصادي پلوه منزوي شي او په مجموع کې امریکایي بانکونو ته به اجازه نه وي چې د دې هیواد له استبدادي رژیم سره تجارتي معاملې وکړي. دروان کال په پیل کې وروسته له دې چې شمالي کوریا اټومي او د میزایلونو ازموینې وکړي، ملګرو ملتونو په مارچ میاشت کې د هیواد پر ضد سخت بندیزونه ولګول.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورې چې په کندوز کې د طالبانو نه د اتو یرغمل شو کسانو د خوشی کول لپاره کله یوې خوا هڅې روانې دي، له بلې خوا اعتراضونه هم روان دي چې وایي حکومت دې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. پر دې او ځینو نورو مسلو کابل کې د امنیتي ادارو ویندویانو څرګندونې درسره شریکوو. په کابل کې به مو له هغه اعتراض هم خبر کوو چې د کندوز د برمته شو کسانو د خوشی کېدو لپاره وو. د هلمند په نادالی او مارجی کې د امنیتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ تودې جګړې روانې دي. ویل کېږي چې د هلمند د امنیت امیر پکې ټپي شوی. له هلمند به د وضعیت تازه حال واخلو. کابل کې نن د افغانستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکاران یوه درې اړخیزه غونډه کې برخه لرله. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې موده وروسته لومړنی روغتیایي کلینیک پرانستل شو. په اړه یې رپورټ لرو. ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. کور کلی او د لوبو له میدانه اونیس پروګرامونه هم له یاده مباسل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان حکومت د اسلامي دولت نومي یادایش وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې ستراتیژي تصویب کړې ده. همدارنګه د امنیت شورا ویان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دفاع وزارت او اجرایي ریاست له ویاندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل یا د ستراتیژي ټول امنیتي بنسټونو ته لیږل شوی او د همدې ستراتیژۍ پر اساس به د داعش پر ضد مبارزه کیږي. په کندوز او هلمند کې روان وضعیت دوه نور هغه موضوعات وو چې د دولت د ویاندویانو پرې څرګندونې کړې دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د غونډې ته ورغلی و او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. نور جزئیات به له محمد حدیث پردیس نه واورو. مهرباني وکړئ پردیس.
مننه کومان صاحب، تاسو ته سلامونه او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلي، نن په کابل کې د افغان حکومت د امنیتی بنسټونو او همدارس د شهر ریاست ویاند و ګډه خبري ناسته درلوده او په دې ناسته کې مهم موضوعات ته اشاره وکړه. د شهر ریاست د ویاند مرستیال وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او په دوو کمیټو کې د دې لپاره چمتووالی روان ده، او بیا یې تاکید وکړ چې له اصلاحاتو پرته به هیڅ ډول انتخابات نه کېږي. د همدارس وویل چې د وارسا او بروکسل غونډې چې د افغانستان لپاره د امنیت او اقتصادي پلوه ډېرې مهمې او اهمیت لري، د دې لپاره هم تیاری روان ده او په دې ترڅ کې به ډېر ژر تقریبا په څو ورځو کې هغه دوسیې چې ډېر کلونه بند وي یا کار پرې نه و شوی هغه به پرانیستل شي او هغه به تعقیبېږي. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملي امنیت شورا سلاکار ویان هغه هم په خپلو خبرو کې ویل چې افغان حکومت بالاخره د داعش پر ضد د جګړې ستراتیژي تصویب کړه. د دې کله چې تر نو د دغه ستراتیژۍ د جزئیاتو په اړه پوښتنه وشوه، دوی ویل چې په دغه ستراتیژۍ کې اصلي هدف دا ده چې د داعش پر ضد د خلکو بسیج رامنځته شي، یعنی په یو حکومت نشي کولای په یوازې ځان دغه وسلوالو ډلو پر ضد مبارزه وکړي، او په دې برخه کې به ټول خلک بسیج کوي او په دې برخه کې به ورسره مبارزه کوي. همداراز د ملي دفاع وزارت ویان هم په هلمند کې روان وضعیت ته اشاره درلوده، او د مهمه خبره دا و چې د ملا منصور له وژلو وروسته طالبانو خپل ټول تمرکز خپل ځواکونه راټول کړ او په هلمند یې حمله وکړه، خو افغان ځواکونه دلته له هلمند څخه دفاع کوي او په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي. او د ټولو ویاندویانو تاکید دا و چې افغان حکومت د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې جدي ده، او غوښتنه یې دا و چې خلک باید هم په دې مبارزه کې له دوی سره همکاري وکړي. مهم ټکی همدا وان صاحب، مهرباني.
ډیر زیاته مننه کوم. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو. دوستانو، د افغانستان د دولت د ویاندویانو په ننۍ غونډه کې د کندوز په اړه هم څرګندونې شوې. د کندوز د وروستۍ پیښې په اړه چې وسلوالو طالبانو څو تنه برمته کړل، ویل کېږي چې اته تنه برمته کوونکي لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. داسې رپورټونه هم را رسېدلي دي چې دوه تنه نور مسافر هم د طالبانو لخوا چې برمته شوي وه وژل شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو خبرداری ورکړی که تر دوو ورځو پورې نیول شوي یا تختول شوي کسان په کندوز کې د طالبانو نخوشي نه کړی شي، د اعتراض په توګه به د ارګ په وړاندې خیمې ووهي. د روان د سبس په نامه یو ټولنیز بنسټ له حکومت او نړیوالې ټولنې نن وغوښتل چې د هیواد د مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته د پام وکړي. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته راټول شول او د کندوز وروستۍ پیښه یې وغندله. په دې اړه به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
د روان د سبز ټولنیز بنسټ له حکومت وغوښتل چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د یو روښانه پالیسي غوره کړي. د دې بنسټ د غړو شمیر چې سلګونو ته رسېده، د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته راټول او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ولایت وروستۍ پیښه یو جنایت وباله. دوی ویل د کندوز په وروستۍ پیښه کې چې یولس مسافر پکې ووژل شول او اته کسه یرغمل دي، د ځینو امنیتي مسؤلینو د کمزوري مدیریت نښه ده. دوی وویل د دې لپاره راټول شوي چې حکومت ته په ډاګه کړي چې د بېګنا خلکو پرله پسې وژل کېدل ورته نور د زغملو نه دي. دوی یو پریکړه لیک هم ولوست چې پکې راغلي وو:
عدالت میں قائم طالبان کے در ہنگام اجرائے جرم تقریر و زندانیان مجازات نمایاں
له حکومت غواړو هغه طالبان چې د جرم پر محل نیول سوي او اوس بندیان دي مجازات کړي. همدارنګه له دولت غواړو چې د وسلوالو طالبانو ډله چې د طالبانو د نوي مشر تر مشرۍ لاندې د کندوز د وروستۍ پیښه لامل سوي ملګرو ملتونو ته د تروریستي ډلې په نامه معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د علي آباد په سیمه کې نږدې 200 سپارلۍ له موټرو ښکته کړي. له دې ډلې یو لس تنه وژلي او اته یې رغمل حل کړي دي. د روان د سبز د بنسټ غړو دا هم وویل چې د کندز پیښه په لویو لارو کې د کمزورو امنیتي تدابیرو له امله رامنځته شوې ده. دوی له حکومته دا هم وغوښتل چې د امنیتي مسؤلینو فعالیتونه دې په جدي ډول وارزوي. دغې پیښې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د خلکو اندېښنې راپارولې او غندلې ده. امنیتي ځواکونه وایي د کندز ولایت د لویې لارې د امنیت او د یرغمل شوو مسافرو د خلاصون لپاره یې هڅې تیزې کړې دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری وایي
اته تنه له هغوی سره یرغمل دي. د شلمې فرقې قمندان ډاډ راکوي چې د دې کسانو د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي، خو دا عملیات په احتیاط سره پر مخ ځي. زموږ ځواکونه هلته موجود دي او هڅې کوي چې یرغمل سوي کسان روغ رمټ آزاد سي.
د کندز ولایت پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو طالبانو د موټرو ځینې سپرلۍ ښکته کړي، ځینې وژلي او ځینې یرغمل کړي دي. خو د افغانستان د امنیتي ادارو مسؤلین وایي چې د ټولو لویو لارو د امنیت ټینګښت ته جدي تدابیر په پام کې نیولی دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، د هلمند نن په رارسېدلو رپورټونو کې ویل کېږي چې دغلته په نادلي او مارچي ولسوالیو کې په ځانګړې توګه لشکرګاه ته څیرمه سیمو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تودې جګړې روانې دي. د چې وروستی وضعیت څه دی، د هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایر سره په تماس کې دی. دایي صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د جګړو د اوسني وضعیت راته ووایا او همدارنګه د تلفاتو په اړه راته ووایا. داسې رپورټونه هم رارسېدلي چې د هلمند د امنیت امر هم ټپي شوی دی په دې وروستیو پیښو کې.
ان سر تاسو سلامونه وړاندې کوم. د امنیت د امر د ټپکېدو پیښه نن یو ولس نیمې په کوم دولس بجو په شاوخوا کې د مارجي ولسوالۍ د زکم چارایي او د وکیل وزیر چارایي ته چیرمه رامنځته شوې ده. ویل کېږي نوموړی په خپل موټر کې د سړک د غاړې د یو مین سره برابر شوی دی. د ده یوه پښه په دې چاودنه کې پرې شوې ده، یو ساتونکی وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. البته د ایمرجنسي روغتون ځینې ډاکټران وایي چې د امنیت د امیر جیلانی خروټي دوهمه پښه هم سخت زیانمنه شوې ده او وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. دغه مسله د هلمند امنیت قمندان اکا نور کېتونځوی ته اېد کړې ده. هغه ویلي دي چې د لا درملنې لپاره هڅه کوي کابل ته انتقال کړي. او پاتې شو د جګړو مسله، دا جګړې نن تقریبا شپږمې ورځ ته وژل شوي دي او په دې شپږو ورځو کې وسلوال توانېدلي دي چې لشکرګاه ښار څنډو ته ځانونه نږدې کړي، چې تر ټولو وروستۍ سیمې چې طالبانو په نادالي کې ونیولې هغه د ناکل آباد کلی دی، دغه رنګه د اڅکزو پل سیمه ده. او دوی توانېدلي دي چې انجیر سیمې ته نږدې د وکیل وزیر تر چارای پورې چې دا د لشکرګاه څخه تقریبا دولس دیارلس کیلومتره لرې موقعیت ته او تر ټولو نږدې موقعیت ته ځان ورسوي. تېره شپه په ګرشک ولسوالۍ کې نښته شوې دي چې د چارواکو په وینا تلفات نه لري، کومې سیمې هم نه دي کړې. دغه رنګه د نادالي په چانجیر او په باباجي کې ځینې نښته شوې دي، خو جګړې نسبت تېرې ورځې ته او په عین حال کې د اونۍ په تېرو ورځو کې یو څه سړې شوې دي. او ویل کېږي اوس څو شېبې مخکې د نادالي ولسوالۍ دغه سیمو ته چې ما مخکې نومونه واخیستل لکه ناکل آباد، چانجیر، دیو ته افغان ځانګړي ځواکونه رسېدلي دي او غواړي چې د وسلوالو د نور پرمختګ مخه ونیسي. اوس هم هره شپه، یعنې تېره شپه هم په لشکرګاه کې هغه سیمو باندې چې ډزې کېدلې د درنو او سپکو وسلو ډزې رسېږي. او هره لحظه د جنګ د لومړیو کرښو څخه د ملکي کسانو او نظامیانو ټپیان او قربانیان راوړل کېږي، خو تر اوسه پورې چارواکو رسنیو ته د دغه جنګونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو دقیقه شمېره نه ده ورکړې. او یوازې دوه ورځې وړاندې د هلمند والي چې په یو مطبوعاتي کنفرانس خبرې کړې وویل چې په درې ورځنۍ جګړه کې چې نن څخه دوه ورځې وړاندې دا کنفرانس ورکړې وویل وه یو سل اتلس وسلوال وژل شوي دي او دوه اویا ټپیان شوي دي چې یوولس هم افغان ځواکونو د ځان سره بیولي دي. منتها د افغان ځواکونو تلفات دقیق نه دي، خو موږ ته یوازې د شپېتو په شاوخوا کې د ملي او محلي پولیسو د وژل کېدو خبرونه راکړل شوي دي او څلوېښت هم ټپیان.
ډېره زیاته مننه الیاس تایو چې له هلمند څخه یې د امنیتي وضعیت تازه حال راکوو. مننه ورڅخه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل نن د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان، ایران او روسیې د ملي امنیت د سلاکارانو مرستندویانو برخه اخیستې. تمه ده چې دا درې واړه مشران له تروریزم سره د ګډې مبارزې او په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. احمد شیبر په استودیو کې دی او په اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان، روسیا او ایران د امنیت شورا د سلاکارانو مرستندویان او یو شمېر نورو امنیتي چارواکو له سهار را په دې خوا غونډه پیل کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای دا غونډه په 2012 میلادي کال کې په تهران کې د ورته جوړ شوې غونډې په دوام را بلل شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل په دې درې اړخیزه غونډه کې نن د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې مسله څېړل کیږي.
دا غونډه کې د سیمهییزو امنیتي همکارۍ یا درې جانبه امنیتي همکاریو، د تروریزم سره د مشترکې مبارزې او د مخدرات او د قاچاق د مخنیوي په اړه د عملی تګلارو په ارتباط باندې خبرې کیږي. موږ هیله لرو چې دا غونډه به ښه نتیجې ولري، دا غونډه به د نن ورځ تر پایه ادامه ولري.
تواب غورزنګ زیاته کړه چې د غونډې تر څنګ به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ایران او روسیې د امنیت سلاکارانو له مرستندویانو سره بیلی بیلی غونډې ولري. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې تهران او ماسکو له طالبانو سره اړیکې زیات کړي دي او له دې امله کابل هم اندېښمن دی.
ایرانیان او روسان دواړه په ډېر وخت سره په دې خوا کوشش کوي چې په مسله د افغانستان کې ځان داخل کړي او اصلي هدف یې هغو د داعش له نږدې کېدو دي، د دوی سرحدونو ته. په دې خاطر باندې دواړه کوشش کوي چې طالبانو سره ارتباطات پیدا کړي، ولی امریکا هم دې ته بیداره ده چې نه غواړي دغه ارتباطات د دوی مابین قائم.
ایران په افغانستان کې د داعش د هلو ځلو په باره کې مخکې هم له افغان چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. روسیه بیا داعش ته په دې سترګه ګوري چې د منځنۍ آسیا د هیوادو امنیت تهدیدوي. ماسکو د منځنۍ آسیا له هیوادو سره امنیتي تړونونه لري او په ځینو هیوادو کې لکه تاجکستان کې پوځي حضور لري. د افغانستان په شمال کې د وروستیو نامنیو له امله تاجکستان د چهارشنبې پروس پریکړه وکړه چې په لسګونو نوي امنیتي پوستې د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي وویل چې هیواد یې په افغانستان کې تازه جګړو ته اندېښنه لري.
رادیو آزادي یګانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې مو د کندوز په اړه ریپورټونه لرل. د غلطه وسلوالو طالبانو څو تنه مسافر برمته کړي او د هغې له ډلې یو شمېر وژلي هم دي. ویل کېږي چې په تازه پیښه کې دوه نور یرغمل شوي کسان هم وژل شوي. وسلوال طالبان وایي چې دا د افغانستان د پولیسو یا اردو سرتیري دي، خو خپلا د افغانستان دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت چارواکو دا رد کړي ده. ویلي دا مسافر دي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي په جګړه کې د ملکی خلکو وژل او له یرغملو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند نه کول که هر لوري دا کار کوي جنگي جرم شمیرل کیږي. د یاد سازمان مشر لال ګل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته ویل چې په کندوز کې د وسلوال طالبانو لخوا د یرغمل شو مسافرو د خلاصون لپاره باید حکومت او مرستندوی نړیوال ځواکونه جدي هڅې وکړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په کندز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یرغمل شویو مسافرو د خلاصون په هدف د هڅو خبره کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي چې افغان حکومت او نړیوال مرستندوی ځواکونه باید د نورو یرغمل شویو مسافرو د خلاصون لپاره هم جدي هڅې وکړي. د یاد سازمان مشر لال ګل لال د پنځم به پورت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکی خلکو وژل او له یرغملو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند نه کول هغه کله هر لوري وی جنگي جرم شمیرل کیږي.
کله چې ملکی خلک په جنگونو کې د هر خپل خوانه وژل کیږي او یا هم کله چې څوک په دې نیت باندې د مخالف لوري اسیران نیول کیږي او هغه سره بیا د اسیرانو د نړیوال قوانینو له مخې ور سره چلن نه کیږي، دا هم په جنگي جرمونو کې راځي.
د خغلی لال په وینا ده دا شان پیښو امینین باید د جنگي جرمونو د نړیوال محکمې له لوري تعقیب او سزا ورکړل شي. وسلوالو طالبانو د سې شنبې په ورځ د کندوز کابل په لوی لاره 150 مسافر له موټر ښکته کړل چې یو شمېر وژلي، یو شمېر خوشي کړي او او یو شمیر لزان سره يرغمل نیولې دي. د طالبان لخوا په دې اړه په ویخ پرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دا کسان د افغانستان په امنیتي ارګانونو پورې اړوند ول. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه خبره رد کړې وایي چې یاد کسان ملکیان دي. که څه هم د برمته شویو او وژل شویو مسافرو په اړه ارقام مختلف او بددیدونکي دي، خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو وروستۍ څرګندونې داسې ښیي چې 11 کسه دغه مسافر وژل شوي او 8 کسه نور لا هم له مخالفینو سره يرغمل دي. د کندز ولایت د امنیت عامر محمد معصوم هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 10 کسه يرغمل شوي مسافر د وسلوالو طالبان له منګولو ژغورل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عالمانو شورا یو شمیر غړي هم د وسلوالو طالبان لخوا دغه عمل غندي وایي چې د بیګونه مسلمانانو نیول، وژل او زورول د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. د افغانستان د عالمانو د شورا غړی شفیع الله نورستانی:
رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مسلمان هغه څوک دی چې د هغې د لاس د ضرر نه، د هغې د ژبې ضرر نه، د هغې د اعضاو د ضرر نه نور مسلمانان ته په امان وي. نو د هغې په اساس باندې موږ دغسې واقعات چې مسلمان ته ضرر رسېږي، مسلمان ترس کېږي، مسلمان ته مشکل پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، کلکه باندې غندو.
یو شمېر کابل ښاریان هم د وسلوالو طالبان لخوا د بېګناه مسافرو د وژنې او يرغمل کولو غندنه کوي. وایي چې افغان حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي په هدف د لویو لارو امنیت خوندي کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکو هوتک او محمد انور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غوړي شوي باید شاره امنیت نیولی وای، مسافرین زموږ په خیر رسېدلي وای.
دولت امنیت غواړو چې بے غوری نه وي.
یادونه دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان د لوی لار پر سر مسافر وړونکي موټرې دروي، مسافر وژني او یا یې هم له ځانه سره يرغمل بیایي، بلکې تر دې مخکې هم ورته پیښې د افغانستان ولایتونو ته پر غزیدلو نورو لویو لارو په ځانګړي ډول د کابل کندهار په لویه لاره لیدل شوي دي. خو امنیتي مسؤلین وایي چې د لویو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې کوي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او تاسو خبرتیا د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده. د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې وروسته تر هغې چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت وکړ، یو روغتیایي کلینیک فعال شوی. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې هڅه کوي نور روغتیایي کلینیکونه هم په دغه ولسوالۍ کې پرانیسي. په دې موضوع به له سیمې څخه د احمد شاه فطرت رپورټ واورو.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په ګلستان ولسوالۍ کې یو کلینیک فعال کړی. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ ازادي راډیو ته وویل چې دا کلینیک فعال کړی دی او هڅه کوي نور کلینیکونه هم په دغه ولسوالۍ کې فعال کړي ترڅو د خلکو ستونزې حل شي.
فعلا عملا کلینیک مو د مرکز سابقه ولسوالۍ ګلستان فعال هستند و خدمات صحی را برای مردم ګلستان ارائه میکنه.
زموږ یو کلینیک اوس د ګلستان ولسوالۍ په مرکز کې فعال دی او روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کوي. موږ هڅه کوو چې نور کلینیکونه هم دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره پرانیزو ترڅو خلک پوره روغتیایي خدمات لاسرسی ولري. له بلې خوا د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ولسوال اجمل زاید وایي وروسته له هغې چې د ازادي راډیو له لارې دغه موضوع مطرح کړه، هلته پاملرنه شوې او د ګلستان ولسوالۍ لپاره یو کلینیک پرانیستل شوی دی. د ولسوال په خبره په نورو پورو کم په ولسوالۍ کې ستونزې شته او هیله لري چې حل شي.
یو کلینیک په ګلستان منطقه کې لرو چې مخکې د بعضې امنیتي ملوزاتو په اساس کامل فعال نه و. رئیس صاحب سیاتامی څخه موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر فعال سړی دی اوس کاملا هغه بعد از موږ د مصاحبې څخه فعاله کړی دی او هلته دوا او نور ضروري شان چې لازم او هلته استولی دی. نور پیشنهاد لرو چې ګلستان غټه راځي ده، ډیر نفوس لري، باید ادیا کال دوه دانې نور کلینیکونه هلته په نظر کې ونیول سي، هغه خلک صحیح خدماتو ته ډیر ضرورت لري.
یو اونۍ مخکې د ګلستان ولسوالۍ چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلې وه چې هلته کوم کلینیک فعال نشته او د هغه وروسته چارواکو دې ستونزې ته پام کړی او دغه ستونزه یې حل کړې ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ دغه ولایت د ښار څخه کابو 200 کیلومتره واټن لري چې په ډېره برخه کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دوه نیمو بجو ته. یو ور بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد تکل نه اورو.
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان، ایران او روسیې چارواکو نن په کابل کې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. ایران وبخی د هلمند امنیتی چارواکی وایي د هلمند د امنیت قومندانۍ د امنیت امر جیلانی خروټی او یو ساتونکی نن په یو چودنه کې ټپیان شول او د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د 22 پوځي عملیاتو او په دې ترڅ کې د 9 نوي وسلوالو مخالفینو د وژلو او د شپېتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ایران نن رسمن اعلان وکړ چې سکل به د حج مراسمو ته ایرانی حاجیان نه لیږي. د ایران د حج د ادارې مشر نن وویل سعودي عربستان د هغو ګرځنده کلینیکونو شمیر کم کړی چې تهران د ایرانی حاجیانو لپاره غوښتي وو او زیاته کړه چې ریاض به د خپل دی چلند تاوان وګالي. په تاجکستان کې د اسلامي نهضت د ممنوع ګوندو مشرانو ته نن د عمري بند او ګڼ شمېر نورو ته د حبس د اوږدو مودو حکمونه واورول شول. د جرمني پارلمان نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکوي چې یو پیړۍ مخکې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو ډلهیزه وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. ترکیه خبرداری ورکړی چې دا اقدام به د ترکیه او جرمني اړیکې زیانمن کړي. د هند یوې محکمې څلورویشت کسان په احمد آباد ایالت کې د 2002 کال په مذهبي مظاهرو کې د ګډون په خاطر په بیلابیلو سزاګانو محکوم کړي دي. او متحدو ایالاتو د نړۍ مالی مارکیټونو ته د شمالي کوریا د لاسرسي د مخنیوي په برخه کې نوي اقدامات کړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې شمالي کوریا په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو د سپینولو تر ټولو لویه اندېښنه ده.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ده.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د مالی وزیر د مرسته کوونکو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره د وارسا او بروکسل کنفرانسونو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي په اړه لیدنه وکړه. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې پر اقتصادي اصلاحاتو، کارموندنې او له فساد سره د مبارزې په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان مالی وزارت د حکومت په استازیتوب د افغانستان پر ملي ستراتیژي یا ADF باندې کار کوي چې زموږ لپاره مهمه موضوع ده. دغه ستراتیژي باندې هم بحث وشو. موږ په بشپړه توګه چمتو یو چې دغه ستراتیژي د بروکسل په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړو.
ښاغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې په دغه ناسته کې د افغانستان پر نوې ملي ستراتیژي هم خبرې وشوې او افغان حکومت چمتو دی چې دغه ستراتیژي د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې 25 افغان سوداګر روسیې ته تللي څو په ګډو سوداګریزو فرصتونو خبرې وکړې. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان سوداګر به په یوه څلور ورځني نندارتون کې د ګډون ترڅنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ خونې له استازو سره هم وګوري.
دوی غواړي چې د روسي تجارانو سره وګوري، اواز د روسي مقاماتو سره لیدکاته ولري، دغه ترڅنګ د روسي د سوداګریز خونې له استازو سره وګوري او یو تفاهمنامه هم امضا کړي.
د شغل پسری په خبره په دغه سفر کې به افغان سوداګر افغان ځوانان وهڅوي چې دغه هیواد ته ولاړ شي او هلته تخصصي زده کړې وکړي. د شغل پسری د معلومات پر اساس د دې ترڅنګ افغان سوداګر به یو تړون هم له روسي چارواکو سره لاسلیک کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو پاوند 9.9 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 8 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله او زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ.
په امریکا کې د ویلسن سیډنیز مرکز سیډونکو مایکل کوګلمن وایي دا امکان له پامه نشو غورځولی چې ښایي ایران له امریکا سره مرسته کړې وي او امریکا ته یې د ملا منصور د موقعیت په اړه معلومات ورکړی وي. ملالی بشیر له مایکل کوګلمن سره د ایران او طالبانو د اړیکو په اړه مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې داسې ویل کېږي. وروسته له هغې چې ملا منصور ووژل شو څرګنده شوه چې د امریکا په څلور اړخیزه غونډه کې له افغانستان سره کړې ژمنه عملي کړه چې ویل که طالبان سولې ته نشي حاضر پر وړاندې به یې عملیات کېږي. بلخوا بیا رپورټونه راغلي چې ملا منصور له ایران او مسکو سره اړیکې پیل کړې وې. له دغو دواړو حالاتو څخه کوم یو د ملا منصور د وژل کېدو لامل شو؟
زما په نظر له پاکستان سره د امریکا د صبر کاسه نوره ډکه شوې وه. دا په دې معنی چې امریکا څو ځلې له پاکستانه غوښتي وو چې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو په پټنځایونو عملیات وکړي، او همدارځې له پاکستانه دا هم غوښتي وو چې پر طالبانو خپل نفوذ کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د واشنگټن په نظر دا نه دي شوي، او زما په فکر امریکا له خپلو استخباراتي سرچینو کار واخیست او فکر یې وکړ چې همدا ښه وخت دی چې ملا منصور
آیا داعش په افغانستان کې دومره لوی تهدید دی چې ایران غواړي د دوی پر ضد له طالبانو سره روابط ولري، او که نور دلایل هم شته؟
ایران ښه وجوهات لري چې له طالبان سره روابط ولري. له دغه وجوهاتو څخه په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدو نفوذ دی. زما په فکر په افغانستان کې د داعش د تهدید په اړه مبالغه کیږي. هغه سلګونه جنګیالي چې ډیری یې پخوا طالبان وو په ننګرهار کې ځای په ځای دي او یو څو زره دي. تر کومه چې زه خبر یم په افغانستان کې د داعش په نامه جنګیالي په عراق او سوریه کې له اصلي داعش ډلې سره تړاو نه لري. داسې شواهد نشته چې وایي دوی په عراق او سوریه کې له داعش ډلې امر اخلي، خو ایران له طالبانو سره د اړیکو لپاره نور دلایل هم لري. ایران غواړي په راتلونکي کې ځان له خطرونو وژغوري، او هغه داسې چې ایران پوهیږي طالبان له 2001 کال راهیسې لوی سیمې په لاس کې لري، نو نه غواړي داسې یو مهمه ډله له ځانه لري وساتي. خو طالبان له پاکستان سره ډېرې اړیکې لري.
امریکا د ایران او طالبانو اړیکو ته څه ډول ګوري؟ دا به په سیمه کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم امریکا خبره ده چې ایران او طالبان اړیکې لري، او امریکا په دې هم خبره ده چې طالبانو په یوه ایرانی ښار کې څلور کاله مخکې خپل دفتر پرانیست. خو ډیپلوماتیک وضعیت ډیر نازک دی چې امریکا په دې وروستیو کې له ایران سره اتمی موافقه وکړه، او زما په فکر غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیره وخته ترنګل شوی وضعیت سم کړي. امریکا ښایي په اصل کې د ایران او طالبان ترمنځ اړیکې کارولې وي او ملا منصور یې موندلی وي. دا امکان له پامه نه شو غورځولی چې ایران له امریکا سره لږ څه مرسته کړې وي، او امریکا ته یې د ملا منصور د موقعیت په اړه معلومات ورکړي. دا څرګنده خبره ده چې ملا منصور په هغه ورځ په ایران کې و چې په بلوچستان کې وژل شو. ایران له طالبانو سره دوه مخې لوبه کوي. یوه خوا دغه هیواد کابل کې له حکومت سره نږدې اوسي، او په عین حال کې ایران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي او اجازه ورکړي چې په ایران کې خپل دفتر پرانیزي. زما په فکر امریکا په دې هر څه خبره ده او غواړي د طالبانو او ایران له اړیکو ګټه پورته کړي، او د ایرانیانو په مرسته له طالبانو سره خبرې وکړي.
Because it knows that Iran has these links with the Taliban.
د طالبانو او ایران ترمنځ روابط په د سعودي عربستان له خوا څه عکس العمل وپاروي؟
Well, yeah, I wouldn't want to exaggerate the ties.
د طالبانو او ایران د روابطو په اړه باید له مبالغې کار وانه خسل شي. که څه هم ایران له طالبانو سره مرستې کړې، خو طالبان خلیج هیوادونو ته ډېر نږدې دي. دا غوی ملاتړ یې ترلاسه دي، او طالبان تر شیعه ایران له سنی مسلمانو هیوادونو سره نږدې دي. دا به نه هیرو چې ایران د طالبانو ملګری نه دی. خلیج هیوادونو طالبانو ته تر ایران زیاتې مرستې ورکړې.
These Gulf countries have simply provided so much more to the Taliban than has Iran.
آیا دا په دې معنی ده چې پاکستان به په راتلونکي کې هم له طالبانو سره تر بل له هر هیواد زیاتې اړیکې لري؟ له ډېرو کلونو راهیسې پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ ساتلی چې هغوی په دغه هیواد کې خوندي ځایونه لري. خو زما په فکر پر ملا منصور حمله به د کوټې شورا دې فکر ته اړه کړي چې په پاکستان کې خوندي ځایونه دومره خوندي نه دي لکه پخوا چې وو. تاسې ولیدل چې له قبایلي سیمو څخه ګڼ شمېر افغان طالبان ووتل، او د دې لامل دلیل دا نه و چې ورباندې د پاکستان فشار و، بلکې دا ځکه چې پاکستانی پوځ د پاکستانی طالبانو پر ضد په دغه سیمه کې عملیات کول. خو د ملا منصور له وژل کېدو وروسته ښایي طالبان تر پخوا ډېر ځان په خطر کې ګڼي. دا به د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي. زما د څېړنو له مخې د طالبانو له لوړپوړو کسانو څخه تر کوچنیو رتبې پورې پاکستان نه خوښوي او ورباندې باور هم نه کوي. دوی فکر کوي پاکستان پر دوی ډېر کنټرول غواړي او داسې حالت رامنځته کېدای شي چې طالبان له پاکستانه فاصله ونیسي. خو پاکستان به هیڅکله طالبان له لاسه ورنه کړي. پاکستان اوس هم طالبان ته د ګټورې پانګې په سترګه ګوري.
د ملا منصور وژنه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره څه معنا لري؟
له بده مرغه زه فکر کوم د سولې بهیر هیڅکله دومره لرې نه و لکه اوس. زما په فکر په لنډ مهال کې به د افغان طالبانو توجه د خپل نوي مشر پر پیاوړي کولو متمرکز وي، چې وروسته به زما په فکر یو شمېر حملې هم وکړي. د ملا منصور له وژل کېدو وروسته طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حیرانه پاتې دي چې د دوی مشر په خپل خوندي ځای کې داسې ناببره ووژل شو. خو دا په دې معنی نه ده چې دوی ځان دومره کمزور احساسوي چې له جګړې به لاس واخلي او د سولې خبرې به پیل
کړي.
په امریکا کې د ویلسن د څېړنیز مرکز له څېړونکي مایکل کوګلمن سره مو د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په بیلابیلو اړخونو او له دې کبله په راپیدا شو مسلو مرکه اورېده. دوستانو د مرکو او خبري مطالبو برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ته راځو. لومړی پروګرام مو د لوبو له میدان دی، ورپسې کور کله له یاده مباسي.
The Lobo La Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم. د دې ونې سپورتي پروګرام ته له ازادي رادیو نه خراغلاست. زه ابراهیم صافیم د دې پروګرام تر پای له تاسو سره يم. درنو اوریدونکو، د دې ونې سپورتي پروګرام مو تر ډیره د رسنیو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالیو ته ځانګړی کړی دی. د دې ونې په سپورتي فعالیتونو کې به د افغانستان د ورزشي خبريالانو د نوې فدراسیون په اړه هم راپور واوري. او د سپورت په پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره د رسنیو ترمنځ د دوستۍ د جام د سیالیو او په یو شمېر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي. لومړی هم سپورتي راپور. د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون وایي د فعالیت عمده هدف یې دا دی چې د سپورت په برخه کې قرار پورونه ورکونه دود کړي، خلکو ته په خپل وخت ورزشي معلومات ورسیږي او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لار وموندل شي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او د افغانستان په وو ځنونو کې 160 ورزشي خبريالان غړیتوب لري. د دغه فدراسیون رئیس سایر زلاند
برای شریک ساختن تجربې خبرنګاران
دی وی د خبريالانو د تجربو د شریکولو لپاره موږ غواړو چې نړیوال ورکشاپونه ولرو، بهرني خبريالان افغانستان ته را دعوت کړو او افغان خبريالان چې تیر کال هم موږ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سفرونه لرل او خبريالان مو د تجربو د شریکولو په هدف ولېګل. د افغان خبريالانو نه د دفاع په هدف په افغانستان کې یو شمېر نور بنسټونه هم کار کوي، خو خبريالان وایي چې دغه ټولنو تر دې دمه کوم راغندرول نه دی لوبولې. د ورزشي خبريالانو د فدراسیون لومړنی غونډې ته د زونونو د خبريالانو ترڅنګ یو شمېر حکومتي چارواکي هم راغلي وو. د ولسمشر د وایند مرستيال د واخان مینپال په دغه ناسته کې د ولسمشر استول شوی پیغام ولوست.
ورزشي ژورنالیزم د خبريالۍ د مهمې څانګې په توګه د ټولنې لپاره خاص اهمیت لري. زمر په هیواد کې د ورزش د شاهي په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګند نقش لري.
په همدې حال کې د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون سیکرټر جنرال امجد عزیز ملک وایي چې باید سپورتي خبريالان د ورزش د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې لا سیاست نه ځان لري وساتي.
موږ ته پکار ده چې موږ د سپورت جرنالیزم بهتري لپاره خپل علاقو کې کار وکړو. زموږ د سپورت جرنالستانو ته دا پکار نه دي چې هغه هم د سپورت اسوسییشنو یا د سپورت فیډریشنو سیاست کې انوالو شي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست لومړی مرستيال انجنیر محمد خان هم برخه اخیستې وه او وی ویل دولت مکلف دی چې افغان خبریالانو ته خوندي فضا برابر کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم وار را ورسید د دې پروګرام مصیبې ته. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، رسنیو د دوستۍ د جام سیالۍ د ثور په څلېرویشتمه پیل شوې او د جوزا په اتمه نیټه پای ته ورسېدې. په پایله کې د کابل میډیا ټیم لومړی، افغان ژورنالیستانو ټیم دوهم او ازادي راډیو په دې سیالیو کې درېیم ځای خپل کړ. د دې اونۍ مصیبه مو د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره کړې چې لومړی به د همدې موضوع او وروسته به د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک او همداراز د افغانستان د ملي ټیم په اړه هم د هغه خبرې واوري. زموږ همکار الیاس صالح له هغه سره مرکه کړې ده.
دا خو یو ښه نوښت و. 2012 کال کې هم موږ دغسې یو نوښت کړی و. په هغه وخت کې د ازادي راډیو بعضې کارکوونکو نور ملګري وه، بیا دغه ټورنمنټ همداسې پاته شوی و. نو سږ کال خو دا ټورنمنټ پای ته ورسېدی. په راتلونکي کې به انشاءالله ولعزیز د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې موږ کوشش کوو چې ټول هغه رسنیو ته که په ولایاتو کې وي که په مرکز کې، دوی ته په مساوي توګه حق ورکو او دوی ته خبر ورکو. په دې اوس ټورنمنټ کې اکثر رسنۍ ناخبرې وي. دا صرف یو شروعات و. تاسو ویلی چې د پایلو په پلازمینی کابل کې د ځوانانو په لوبغالي کې د سرسول، نو د دې سره ډېر ځوانان هم تشویقیږي. همدار سنۍ دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ شاته دوی یو سالم سپورټ لري، د دوی تشویق دي چې زمنګ ستوري خلکو تور پیژني. نو په مجموع کې کوشش کوو د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسی هم دا ده چې د رسنیو سره ډېر ښه تعلق په وخت باندې خبر ورکول او دوی هم دغسې په دغه لوبو کې را داخل کول. نو کوشش به کوو چې د دې ځل یو ډېر غټ قوي ټورنمنټ ورته جوړ کړو. البته دا تیر ټورنمنټ په نسبانی و را روان ټورنمنت به موږ په اټبال ورته جوړو چې سمه پروفیشنل پنی لوبو وکړي. موږ به کوشش کوو چې د دې رسنیو د منځ نه هم داسې یو لوبغاړي را پیدا کړو چې هغه الف لوبډل کې ځای ورکوم، داسې نولس کلونو ملي لوبډل کې ځای ورکړو. دا کرکټ را شروع کیږي همدغه سیدی ته ډیپارټمنټ کرکټ وایي، چې مثلا د په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ د بانکونو درمنځ کیږي، د کمپنیانو درمنځ کیږي، خو موږ شروعات د مطبوعات نه وکړو. نو دا یو ډېر ښه نیک اقدام دی. ان شاء الله په آینده کې به موږ سپورټ کوو.
فیس اوراس د ایچ بی ایل ټورنمنت په اړه کې تر اوسه سپر مختکونه سوی دا سیریز کی او لوبه تر کوم ځای رسیدلې دي؟
اول خدای یو ډیر غټ خبره ده چې افغانستان در اوسه په کرکټ د بنونو شورا دایمي غړي توپ نه لري. د دومي درجه غړي یو دی یا سیټ ممبر ده. مش هغه ټیسټ کرکټران یا انټرنیشنل لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړل چې باغ کې دوی مش پولیس میچنه چورتاوي یا ټیسټ سیالي چورتاوي، هغه یو سیالي مساوي پاتور رسید بم افغانستان وګټي، یعنی افغانستان سیریز وګټي. تقریبا اوس ونډي میچنه روان دي. د دې به معلومات چې دا څو غټي ادم سلور ونډي میچونه دي چې په دې کې د پاکستان د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړي لوبیږي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ د فاره، د افغانستان د خلکو د فاره واقعا یو ډیر غټ تستاور دی چې موږ په داسې شرایطو کې هغه ټیسټ کرکټران یا بین الملي لوبغاړي افغانستان ته راوغوښتل. ال دا چې پاکستان غونې یو ته هم بین الملي ټیمونه نه دي او موږ په داسې شرایطو کې افغانستان ته راوغوښتل، یعنی دا د معنا چې د افغانستان خلک، د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دومره پرمختګ کړی دي چې دوی وزدي جوګه سو چې د انټرنیشنل لوبغاړي راوغواړي. او په آینده کې به هم موږ کوشش کوو ان شاء الله ولعزیز چې دغسې هیوادونه راوغواړو، دغه سره ټیسټ سیالي ونډي سیالي وکړو چې څو موږ د کرکټ د بین ملي شورا دایمي غړیتوب نوي اخیستی، موږ به د خپل هلو ځلو ته ادامه ورکړو.
او وروستۍ پوښتنه فضلي صاحب، د ملي لوبغاړو په باره کې د پوښتنه وکړو چې د دوی تامینات کوم ځای ته رسېدلي او دوی به کله انګلینډ ته لاړ شي؟
تاسو ویل چې دغه ټیسټ سیالي یا پوډي میچونو کې چې د ایچ پی ایل په وړاندې د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې کمی سیالی روانې، په دې کې اکثره نوي لوبغاړي وو یا اکثره هغه لوبغاړي وو چې ودی ته مرځي ورکړي وو چې ان شاء الله ولعزیز په دغه پوډي سیالي کې بلوبیږي چې انګلستان ته دي. د دوی تمرینات ادامه لري ان شاء الله. په جولای کې به دوی انګلستان ته ځي، بیا به د انګلستان نه هالند ته راځي. هلته به د هالند سره 15 ونډي انټرنیشنل میچونه کوي. همداسې به د سکاټلند سره 2 انټرنیشنل میچونه کوي. یو پوډي میچ به د هالند سره کوي چې هغه مرسته ډیر مهم دی، هغه د کپ میچونه دي. نو د دې لپاره د دوی تمرینات جاري دي، ویزي ورته لګېدلې دي، هم د انګلستان هم شنګنګ ویزه ورته لګولې ده. نو ان شاء الله ولعزیز په هغه ټاکلي وخت سره به دوی انګلستان ته ځي او دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لرو. او چې کله دغه سیریز هلته پای ته ورسیږي، بیا به افغانستان د دوی کوربه توپ کوي. البته په هندوستان کې هلته به هم 15 ورځنی انټرنیشنل مسابقې کیږي د افغانستان او د هارلند ترمنځ.
دا و د دې اونۍ سپورټي پروګرام. تر راتلونکي بل پروګرام مو په خدای سپارم. سرلوړی او بریالي اوسئ.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو فیچری نن دیغو کورنیو پاک لغگیگو چه ماشمانو تا موتر پا واکی ورکوی بیانا ماغوی چه بدی پیخی را منستکی گی
خلق دی افغانستان نهایت مظلوم و بیچاره دی پریشانه دی حواسونه کاملا مخبودی نیشه سرنگه او کوله وشی امر دوری پلاس روڑی دست وقت لرو چه دزورمند خلق لخاری
د ترافیکو د ریاست له مسول کسانو سره هم په دې اکله غږیدلیو لمک سره وسی درنوردونکو د ترافیکو د قانون لمخې له 13 کلنۍ نه د کم عمر کسان د موټر چلول حق نه لري خو ځینې کسان لکه څنګه چې ډیری قوانین نه عملي کوي همداسې د ترافیکو قانون ته هم غاړه نږدي تنکې ځوانانو او وړو ماشومانو ته موټر ورکوي چې زده کړي او یې هم خپل ماشومان پرته د کورنیو له خبرولو په پټه موټر چلوي کورنۍ هغه وخت خبرېږي چې ماشوم له پیښو سره مخ شوی وي د کابل اوسیدونکو 14 کلن د اوسره موغه وخت خبرې کړي چې موټر مینځل هغه وایي چې څو ځله د خلکو موټر د هغوی له اجازه پرته چلولې دي
خلک زیا پورې مې بوته بیا ډریور راغی راته په غوسه شوای چې شته جلب ته ناستې مانه چې تا په موټر ځنه کم زیاتې چا په موټر ځا کما چې دیا چا موټر په مخه راشي کړي چې په لاس را دراشي چلوم ایزه نه ځه خو فکر کوم ورته نو اسه خدای مغزه مونږ درا کړی سر که خو موږ نه دی هم مغزه دی ګان
حاجی اکرام وایي چې وراره بل ماشوم چې د پلار موټر چلاوه وهلی اوس د ماشوم پلار په دې جرم چې زوی ته موټر ورکړی و بندي دی ورپسې د پکتیکا اوسینکی سلیمان خیل او د کابل اوسینکی ملنګ جان هم د ورته پیښو کیسې کوي
دوه موټر خبر سره تل ورکې وایي بندیانې پرون هم څونه راوسېدې سمونه سوا وخت داسې په تکلیف راځو کې په وخت دا موټر داسې راولي نه خبینې نه بدوینې نه زه وایلی داسې تیز روان موږ دې کلي ډېر سره تکلیف یو
دادی زخمیانو انګولاو او چغیوی او ناریوی او پدې کې د خزینه आवाज هم دیرو خلاص نه ورول چې دا زخمیان راجم کې یا غمل را کشکی نو پدې ساکه ماغه کوم الله اف څوک شي دی خدای انسان د بشر درځي د یو پلوی کولا چې تداوی دی دی وو کوسی مقصد دې سیات په ارتباط باندې وو یو لس کسانو په یو لس کسانو کې د سی سلوري ملو چې په یو کې دوه خزینه وي او دوه نارینه وو
سرکی مراکبت کی مکار کاو موټر را زما کراچی وهلا پاغه ولګیدل پسنکاری باندې بیا به بل سبا کنه یو بل الګ تیرې د پای وه خپل دال د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره د رفتار کې روان تیز الګ چې وه به سیستم موټر وتختاو الګ بیا ختم شو الګ بیا ختم بس پار خاورتون بس بیا ترافیکو ټول ترافیکو مخکې خبرداري راکړی بیا ټلیفون کار نه کول ته چې موږ ځام رسول وي مسه ترافیکو ته خبرداري ورکړی
کندوز اوسینکی حکمت الله دغه پیښې کیسه کوي چې د ماشوم د موټر چلولو له امله رامنځته شوی وه او شپږ کسان په پیښه کې وژل شوي وو
تپه غونجې ځای کې د دې کور و موټر لوړ ځای کې درولې پلار کلري کور ته کوچنیان موټر کې ناست و وغوی د موټر هغه انبریک دی هغه خطا کړی و موټر همداسې خپل سر باندې حرکت کړی و کوڅه کې څوک مخې ته راتلل د هغوی د کنټرول څخه وتلی و شپږو کسو وفات سبب شو
د شکردری اوسونکو حشمت الله نصری وایي چې هغه هم ډیر ځله لیدلی چې تنکی زلمی او ماشومان موټر چلوي نوموړی هم د دوی دا کار ډیر خطرناک ګڼي
زه به د بیلې په توګه نن درته وایم ځکه کله نن وظیفې ته راتلم زه په موټر کې وم څو ځوانه ځوانانه مولیده چې د پانتون امتحان لپاره راتلل او د مګ موټر نه حق وښ هم د موږ سره ټکر کړی ده هم موږ سره جنجال کړی د دې وجه دا ده چې دوی د ترافیکو پر اصول باندې نه دي وسوار خپل کار کې هم مینو او اکثرا څکل دا تصادم کیږي زیاتره یعنی ډیری دغه ځوانان دي هغه کم سن ځوانان دي خپل جوړو باندې کینی زبد بیل په توګه درته ما څه اته د مګه کورنی موهید کڅ کله مګه وسی ګالته یو فامیل د خدای درته هدایت کړي څه غدا سه یو ډیر ماشوم تقریبا 12 کلن دی 12 کلن الک دغه جلاو باندې کیدی 14 فیده مګه ګراج وخده 14 فیده مګه کور وخده او احتمال ده هم زی کچره د مخونه نه ولسی نو الته کوم ماشومان څالته لوبي کوي هغه ته هم ډیر قطر وسلام ورسوي.
محمد بشیر چې یو پلار دی وایي چې کله خپل بچی نه پریږدي چې موټر وچلوي زکه پویږي چې هم ځان او هم نور خلک لپیخو سره مخ کوي.
زه په ژوند کې ماشوم ته کلی نه ورکوم د دې په خاطر نه ورکوم کنه چې دغه ستونزه ده. د پرون مازیګر زه روان وم دغلته یو صرف دغه یو رقم موټر دی خدا صرف ورته چا ورته وي وړکای الکو ډیر وړکای الکو دغلته د کوڅه کې چې راکټ کې بل موټر سره ایوه خدا ستونزه ده کنه. خپل ماشوم تر سوچ دغه خپل سن ته ونه رسیږي باید کلی ورنه کې فکر باید زیات ورته وکړي زښت زیات باید فکر ورته ولري که پیسې لري که قدرت لري که هر څه لري کنه خپل اولاد نشي راګرځولای مرګه په موټر کې ټکر کې زه چې تیار ملدنو.
د کندوز اوسنکی ولی محمد وایي چې اکثره پیاده کسان د بیلابیلو ستونزو له وجې په فکرونو کې غرق وي. په داسې وخت کې چې د موټر په جلو هم یو ماشوم ناست وي نو پېښه به څنګه رامنځته کیږي؟
اصل کې به اتیا فیصد خلکم رواني تکلیفونه لري او چې کله بازارونو ته ځي په چورت کې رواني نو هغه نشي کولای چې هغه ځان کنټرول کړي. نو په داسې حالاتو کې که چیرې د کورنۍ بل څوک ورسره یا دغسې حالات یې لیدلي د خپل مشر یا د خپل ورور هغه باید پرې نه ږدي که پرېږدي هم خاطه وي باید هغه سره یو ځای ولاړ شي. خصوصا د زموږ ځوانه طبقه د خپل اصلي سیر نه انحراف کوي.
محمد رفیق بیا وایي هغه کسان ماشومانو ته موټر په واک کې ورکوي چې د موټر پیسې د لاس په تڼاکو نوي پیدا کړي. هغوی نه د موټر پروا لري او نه هم د خلکو د ژوبلیدلو.
دوی دا پیسې په غلا په چور په چاپاول په زورګیری پیدا کړي دي. دوی ته نه موټر ارزښت لري. زه هم په خپل سر د لولم موټر باسي بیا اسنادو بیا دې پروا نه لري که چیرته مې حادثه وکړه که چېرې مې وکړو بورو پدرې ما سي پلار مې ستا زورګیر مې ستا د پاره نه کوي. زه په دې سترګو باندې نه وایم چې یو غوږ ته ټلیفون نیولی قولونه لوڅ او په موټر ته ناست ټلیفون کې خبرې کوي. دراز هلته یو ټیکسي وایي ماشین ده چې نه لسان لري نه شی لري ورجانه موټر ادا دې کلي په کوڅو کې اتیا اصولو کې سنیټر ورکي کو ورته ناسي هلته ماشوم وو او ورجانه لاخته ماشوم پرور ده بل سړي راځي کړی ده ما په مخ کې دا خبره تېره شوې ده. همدغسې هر روز دغه حادثې کې هر روز په دې جاده کې هر روز دغه کالونه ستا یا به موټر وهلی یا به ماشوم وهلی یا به سړی وهلی د حرام لارو نه پیدا کړي یا لاسې پې خوږ سوی هم ده پې ستړی سوی هم ده. هغه څوک چې په دغه پیسو باندې ستړی سوی موټر اخیستي هغه ډېر په ارامه ساتي ډېر یې پاک ساتي ډېر یې ښه ساتي ډېر په اصولو ګرځي. یعنې داسې نه چې لاسې پې ستړی سوی هم داسې په زور ګیري او په رشوت او په چورو په چپاولو په غضب باندې پیدا کړي هغوی ته ارزښت نه لري.
په خبرونه کې د خلکو ګیلې د ترافیکو له مسؤولو کسانو څخه وي. دوی ویل چې هغوی باید د ماشومانو لخوا د موټر چلولو مخنیوی وکړي. موږ د ترافیکو د ریاست له مدیر مال پاسوال سید محبوب سره دا موضوع شریکه کړي. هغه وایي
یک تعداد افراد و اشخاصی که از قوانین ترافیک بیخبر است لیسانس در مقابل پول خلاف یا در مقابل واسطه.
یو شمیر هغو کسانو چې د موټر چلولو جواز یې د پیسو بدل کې یا هم په واسطه اخیستی د ترافیکو له قانون نه خبر نه دي نو ترافیکي پیښې به څنګه نه رامنځته کیږي؟ بل هغه ماشومان او تنکي ځوانان د بدو پیښو سبب کیږي چې د کورنۍ د مشرانو موټر چلوي. له هغه وخت نه چې ما دلته په کار پیل کړی هیچا ته د اجازه نه ورکوم چې تر هغې رسمي لسانس نه وي اخیستی هغه هم له امتحان څخه وروسته چې موټر وچلوي. او که له داسې کسانو سره مخ کیږو موږ قانوني چلند ورسره کوو. زه له ټولو کورنۍ نه غواړم چې ماشومانو ته موټر په واک کې ورنکړي ځکه د پیښې په وخت کې بیا جدي قانوني چلند ورسره کیږي. له بلې خوا د دوی خپل اولادونه له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي.
درمنه دوستانو د تنکی ځوانانو او ماشومانو موټر چلول کلیوي خو پیاده کسان لستونزو او پیښو سره مخ کوي. لبل په لاو خپل موټر کې ناست کس هم په امن کې نه وي مرګ ژوبله ورپېښېدلی شي. نو ځکه په کار دی چې خپل موټر غوته په واک کې ورنکړو او د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست هم باید له داسې کسانو سره جدي قانوني چلند وکړي. اوس افغانستان د ترافیکي پیښو له وجې د دنیا په کچه تر بنګلادیش وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې ترافیکي پیښې پکې رامنځته کیږي. دا پیښې هغه وخت کنټرول او راکمېدلی شي چې قانون عملي شي په دې هیله چې کورنۍ هم دې موضوع ته لازمه پاملرنه وکړي.
چیکار میکنن؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنج شنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.